وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لس بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجله خبرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیو مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه اخلو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا ملي جنبش ګوند سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. په بیت المقدس کې نښتې پرون یو وار بیا پیل شوې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکې اقدام بللې. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون په هلمند ولایت کې په یوه وینا کې ویل چې ډېر زر به د شپږ سوه اتیا میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هیلیکوپټرې او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د ده په وینا په تاروسي او تهاجمي عملیاتو کې به تر ډیره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تېره اونۍ ویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د اووه میلیارد ډالرو په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نوو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. د افغانستان د ملي جنبش سرچینې وایي تمه ده د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د جنبش ویان بشیر احمد تینچ تېره شپه ازادي راډیو ته ویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف هم رسمن خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و
خغل تینج وای موږ د دوی در رسنی دو لپاره د تیاریو په هڅه کې یو او تیاری مهم نیولې دي. هغه به هم په یو هفته یا لس ورځو کې کابل ته راشي او د نومول راتګ سره به موږ د نوي ائتلاف کار هم پیل کړو. د خغل دوستم په مشرۍ د جنبش ملی، د عطا محمد نور او صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د محمد محقق په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو ترمنځ د ائتلاف خبرې نږدې و میاشت مخکې خبرې شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال څو میاشتې وروسته لدې چې خپل دفتر ته لتلو څخه منه شو نږدې دوه نیمې میاشتې مخکې ترکیه ته ولاړ. د جنبش ویان ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی دوستم د علاج لپاره په ترکیه کې پاتې دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلي چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. دا بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچه همکارۍ له لارې د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې شپږ نیم سوه ترکي سرتېري د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیلو لخوا په اقصی جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کېدو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلته هجوم وروړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیلو پولیسو اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوالونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه یو سل دیارلس فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي. په بیت المقدس کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د جولای په څوارلسمه نیټه په بیت المقدس کې دوو اسرائیلو پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرائیلو په الاقصی جومات کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر پراخ کړل. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکې اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړلیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. د دولتي رسنیو د ریپورټونو له مخې ایران پرون هغه راکټ وتوغوه چې د مځکې مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې د سیمر خپل نوم راکټ د مځکې د مدار 1500 کیلومتر واټن ته تر 250 کیلوګرامه پورې د سټلایټ وړلو قابلیت لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیتر ناورت پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې ویل امریکا د اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو د دوام په سترګه ګوري او باور لري چې دا سمینه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیا او ارمنستان د ګډو پوځي کټو د جوړولو قانون توشیه کړ. دا قانون چې ښاغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین پر رسمي ویبپاڼه خپور شوی. د دې قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او د روانې جولای میاشتې په پیل کې د روسیې د پارلمان دواړو جرګو تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوي چې د دې وخت هدف په روسیا او ارمنستان او د قفقاز په سیمه کې د امنیت ټینګول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د کنزاس جمهوری غوښتونکي والی سام براون باک په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د سفیر په دنده وګماري. که د سنا لخوا تایید شي، شپېته کلن براون باک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مذهبي ازادیو لپاره کار د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. پوخانی سناتور براون باک د سودان په دارفور سیمه کې د قتل عام په وړاندې د امریکا د اقداماتو له لومړنیو پلویانو و. کانګو او رواندا ته هم د بشري بحرانونو پر مهال سفرونه کړي او د امریکا د بشري مرستو د همغږۍ د ښه کېدو غوښتنه یې کړې ده. دا و خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه د رادیو لالارې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 اوریدل کیږي. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي ځواک پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړي کولو هڅې په دې وروستیو کې چټکې شوې او ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ځواک پیاوړي کولو لپاره د خورا زیاتو پیسو د ځانګړي کولو خبر ورکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د عصري کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي شوي او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 680 میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډېره مرسته وکړي.
$800 میلیون مصرف باندې به لومړی د افغانستان هوایي ځواک ته خاک هلیکوپټر ورکول شي جنګي تیاری دي. نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي او هغه لاسته راوړنې چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسته راوړنې لري. دا به د هغو سره څوک څنګه ډېرې مرسته وکړي. یعنې نه یوازې چې زموږ د وخت په کمښت کې بلکې زموږ د تعرض او تهاجمي حالت کې به ډېره مرسته زموږ سره وکړي.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ترېننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبري اژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناټو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگي الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټرې ورکړل شي او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو مجله واوري یو بل رپورټ راخلو، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ورته ستونزه تاییدوي، وایي چې د چټلو اوبو څښل د ډېرو ناروغیو سبب شوي، خو د چاپیریال ساتنې اداره، د اوبو رسولو ریاست او د اوبو او انرژۍ وزارت بیا د دې ستونزې د هواري په خاطر د پلانونو خبره کوي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر دی. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبې خرابې شوي او هېڅ اوبې صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون سیستم نه لري.
ماشاءالله دو درې یو داسې مریضان شو دیالس والس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېر ورسره په تکلیف هم شلو. تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته نه شته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمېر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعا د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله ایلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیه لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه ازاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیم وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونی وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېر اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیه پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بله هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو، خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې ترڅنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانیستي ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
دوستانو له همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسو. رازو د ازادۍ رادیوي مجلې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انځورګرۍ د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وایي فیوچریزم. تاسې آینده ګرای یاست، غواړئ چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یو افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالبم اوریدلی شئ. پیل خبرونه کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګه په یوه برید کې ټپي شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړې له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی و، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي اماد الدین دوران سره مرکه هم اوریدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی و، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یو هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسولیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې ساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سیویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ یې په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاته لویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشي توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
لطفا بفهمین که چی میگی.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال نندارې کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکی رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار
اغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ دا لومړنی او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلې. د مېرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژه چې دلته په افغانستان کې واقعا شي د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کیږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دړول فلمونو او د دړول کلنو ستاینه کوي.
د رویا سادات په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. مېرمن سادات وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې د شاوخوا دیر شو کلونو رئیس انزورګری کوي او انزورګری له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل آثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کوم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسو چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کشنوال سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیوروند درلودلې فاکولتې سره لمه مخکې هم دغه سره مینو نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ولا تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ولا تمدن په حصه کې شرق تمدن غرب تمدن در ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوږ د اشکالو.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی ده دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثیت کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینمای، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بالغه روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته سوله چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رالل او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړل چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود. دی وڅنګ نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه بلاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې.
افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي بورسونه یې اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی ولو چې زموږ استاد تللي دي ماسټري راوړی دي. دلته د هغه افکار نه دی تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده، وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي څه احساس ورکوي مخاطب ته. نو بنان دغسې یو فرهنګي حرکت دلته نه دی شوی. یو آرتست نسي کولی چې په ټولنه کې تغیر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسېږي، اثر ګذار.
استاد، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوښتم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړې خو نه منل شوې.
ښه، داسې هم نه دی چې نه منل کېږي. منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسي درکولی چې هغه استاد دا کار یې کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودې څنګه چې ما اورېدلې دي، دا ډرامو پیسې کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته، دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درست دی. بلاخره دوی ته دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په ایسه کې راته وایسته چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کړو، چې دوی خپل ټوله خپل د کار پیسې کې خپل د افکارو پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بلاخره اثر گزار وو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل، یعنی یو بوسکشي څوپلا تکراری کار، څه کاری، چادردار کاری، دا هم یو علت لري. علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی، د دې رسم خرڅوي چې اخیستی نه، د دې په واده رکیش د بلبلاده مکرر نه کار کوي، نو دا د غصپاته شوی دی. د دې مخاطب بزنس کوي، وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته وروپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري. اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی؟
نو دا مهم بحث ده استاد. زما هم زړه و چې همدا راته ووایاست چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې، د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې سه کې راته ووایاست چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي، دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حصه کې، د سفر په حصه کې، د شاغستلو په حصه کې، د ښه تفریح په حصه کې، نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه، دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو. څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکار کولای شئ یو قسمت. اما خپل نقاشي تحرک ایجادي، که تاسو سل نفر نقاش لري، کچیر 2000 سیلابس، یعنی تاسی خلقو ته خوشیانی ورکولای سی، تاسی خلقو ته مبتزل مسائل او څه دی خطر بللای سی. ا دې خل تاسی یو نفر دو سات یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای سی. نو بنان هر هنر باید تاسی اثر گزار و سی. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته، دا یو حتمی شی دی. نو کچیری موږ مخاطب ونه لرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي، ورته خپله دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم، تاسی آینده ګرای است، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. هر اقل یو دلته یو نفر پیدا چې ووایي چې هو دا د ښه فکر دی، دلته د فکر موضوع نو هغه اثر کولی شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات وي، کیدای شي چې د افرادو پیسې کې، داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ تاسې یو مونالیزا په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی، په هغه کې څه اصرار و، څنګه کار شوی دی، آرتست څه غوښتي، تر اوسه تر بحث لاندې دی. یا د وان ګوګ آثار څه څو چې دی ژوندی چا د داس اثر نه اخیستی، اوس ولې بحث برانګیز شوی دی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی، نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاده زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي، د دوی سره مې رابطې سته دي، په تېرو کلونو کې مې هم د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډېر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کېږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوی تغیرات ادي عقل زه درته ویلی سم استاد، چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي، موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینئ په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړو؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیاوي چې کوم دي، سیاسي جغرافیاوي، جغرافیاوي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر. که چیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نارامه یو، درست دی؟ دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري، دا چې څنګه دلته راغلی دي، څنګه نه دي راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځي وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې، ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګ ته نور ډېر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغسې یو حالت، یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته، دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته. نو بنان هر حرکت چې دلته راځي، دا خو څنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګه زه یو سفر ما درلودی ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وکړې، ټول شرایط ورته مسایل. اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې، چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې، نو سره لیدلی نه شو، افکار نه شو سره شریکولای. نو دلته یملی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم، هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په کتاب کې د ځین رسونه د کوشنیات معرفي کې ګول اسوي بهار اسوي خزان است د نقش کړی نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسوي ول حرکتونه دی ولري نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شو یو عامل خدای دې دلته جنگو چې جنگ خپل ټول ټول نور موضوعات تر سوړ لاندې نشي یو نیمه پاکستان به خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ او لارس بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو وخت چې موږ شی په وعده کار وکړو به هنر نه سونو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر اوسه پورې دا صفات سوي دي او بیا هم نسبت و پخواته حرکتونه ډیر سوي دي کورسونه ایجاد سوي دي اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاری دلته عمق نه لري ریښه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژنده کار و کم مکتب تللی مور یو ځینې لاس چې مدرن کار وکړه ځینې ریالستیک کار کوي مدرن کار کوي دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانه ولرو چې زه به څو بودی نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده کچیر ته کولای سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست دی زرا دماغ ونه لرم چې دا شعر ولیکم اما دې خپل تصویر ورکولای سي خط په تصویر تبدیلوم نو دلته چې شی معنا پیدا کړي نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډیری
استاد زته تمایلات کومه د نقاشانو په مجموعه کې په دنیا کې نن سبا کارت تمرکې دیو کارت دزلنه کوي یعنی هغه خواته تمایل کم شوی دی وای هنر داده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه سیدی لري دی وی لازم لا تاثیر ورسته هغه انزورې زموږ نقاشان چې دی دغه شی سره یت رابطه نسته ما اکثریت لیدلې دوی ناستي وسم اما لکه تاسو چې ویل د کوچي انزور د یو ګل انزور د یو مرغ انزور د دا کارونه کوي او یو غر مره پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نور ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایل ته ډیره توجه کوي
دلته دا شی چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ کدا سي چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بختيان تیر سوی دي نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي چې رزما نس وږي دي زبای ډوري پی دا نور اشخاص چې اوس موږ د دې پیرو یو د دې د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودل او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپسی و دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې نو موږ د قوت برکت لګیا یو نیم کار کوو ما ته شی دی تاسو به ټکنیک زده کوی تاسو به یو مکتب در کوی تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهم وڅنګ د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا تاسو
فطرت دې څه ده
دا تاسو فطرت څه ده او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي کیا دا تاسو دوست احساس را دی دا فرض مثال مستی ټول خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او به مستی غوړ مستی دروسی دبزم مستی د نور دغه تلته تاسو د نقاشي داسې د مرده شاه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکو کیه د یو زوخ د خاطر بلان زوخ بیا د بل تعریف لري ځان خو چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور او هیجان اکسپرسونیزم کم شور او هیجان چې ستاسو د نن شور او هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور او هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا د وشيان سره یو څه یو حرکت راتللی شي اګهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پر سي کار دا د فکر موضوع رنګ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېسته چې خپل تاده به دي شو ډراینګ بلره لاس به د برس سره آشناي انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای شي کم ګرم رنگونه دي کم ساړه رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبرې سره د دیشانت اکیډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کېږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کړي یا دې کړي د یو کسب په توګه استفاده ترې کولی شي، خو که فطرتاً د یو هنرمند نه وي د یو چت اثر نه سي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه سي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبېږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی، په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان شته، کار کوي، خو ممکن دیشو تا شل دیشو تا ورسی شی ارتستان.
تاس خلا دیر وقت پا کابل کی وسی ها پخوا هم دیش میر کی و کردی رو
ولا پخوا کم و نسبت و تو ما وس در سیوی دی دا چی ما دیشو ویل ممکن تر دیلا دیری وز نا کارتی چاری ست زبلار مادر نور دا زوالان نوی پخبلا کارگاوی استلی دی التزانو نی مصرف کردی دی در دې چې هیڅ نه دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر ستاسو سم ډېر.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وغمه راغلی او لاند اکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایټالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشحاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له بادارا مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګی مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سمبا بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونی پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس خوسبولو. دم په دم یې د دوکاندار گنجی سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابرو، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاس ته گذار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاسته د زیړو دروند وو او کلا گزاری د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې لپس کوټه لاره ورغلی و خخ کړ. لدې ځای د بادار د پسونو پنډغالی ته لاړ. یو لوی کرور مګی راویست، په کوی کې واچاو. ماښام شو، د دوکاندار ښځه د میړه را تک ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله، د میړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. خزه په مړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان را وبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. خزه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو را وغوښت، بندي یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لښتو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي. هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ आवाज له خوبه را وی کړم، لکه ډیره لوی تیګه چې کوهی ته ورخته شوی وي. کوهی ته ورغلم، ورو مې کتل، اوبه کرارې وې، څراغ کار نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څا ته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهی ته تللی چې اوبه را وباسي، او هلته یې پښه خطا شوي کوهی ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان دا سره واستوي کوهی ته به ورشو، زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضی چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهی ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ګیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهی ته ورغلل. د دوکاندار میرمن هم ځان ورورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس وایست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډېر حیران شوی وي، له لاندې چیغه کړه: ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د مېړه خو به ښکر نه و، دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمېر پکې لټېرا ځوانان وو وخندول، او د دوکاندار میرمن خورا خوابدي شوه او شرم یې احساس کړ. قاضي چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله، یقیني راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک سړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوش شي. فورجینیو خوش شو، خود دکاندار هیڅ پته ونه لګیده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و، د شپې تر 11 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن لایو جوړون کې اماد الدین دوران سره مرکه کړي. دا اوریدلو بلنه در کوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی و، تاسو چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که د دغه جشن په اړه راته وایي چې څه پکې و؟
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سه کال څلور پنځه برخې وي. لومړنۍ برخه د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه، چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. درېیمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پرچو برخه وه، چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه، چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه، چې بېلابېلو لکوزي خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي، او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوی ورستانه سوی او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي. تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دی چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دی. هغه یو اجنبي فرهنګ دی که هغه د توپک فرهنګ دی که هغه د جنګ فرهنګ دی که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی. هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د همکارۍ فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته وستنیږو د دغسې غونډو اړتیا محسوسیږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي هغه تر کابل یا تر ځینو لویو ښارونو محدود وي. په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه ډېر نه کېږي. څنګه کېدای شي چې دغسې پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کېږي هغه دې په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لریو ولایتونو کې چې هلته دغسې پروګرامونه نه کېږي؟
موږ چې سږ کال یې په پغمان کې کوم جشن ولمانځه د هغې یو څه محدود و. موږ به چې تېر ځل کوم جشنونه لمانځل، فرهنګي جشنونه به و، په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي، په هغې کې به زموږ د ولس ډېر زیات هغه اړخونه چې به و هغه به مو راخیسته، که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اړخونه به و، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اما سه کالی مونږ یوازې په دغه پنځو شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغسې پروګرامونو ولایتونو ته غځول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتي وضع په هغه کې نه ده چې دغسې پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنګ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغسې آزاده فضا کې چې مونږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه، په ولایاتو کې دې هم وي. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغسې جشنونه ولایتونو ته وغځیږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن ده دغسې جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغسې ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده یا په ټوله کې و به وایو چې ستونزمنه ده.
تاسو یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسي لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، سږ کال ولې دا نه و پکې؟
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و. مونږ ونه شو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري یې، هغوی سره خبرې وکړو. په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبې چې زموږ ولسي لوبې دي، زموږ د فرض بوسکشي ده، که تیر غورځونه ده، دغسې ډېرې لوبې دي چې هغه زموږ ولسي لوبې دي. مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونه سوه کولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډېر قوي اړخونه دي هغه نندارې ته وړاندې کړو. مونږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله مونږ دغسې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو، نو مونږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو.
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال مونږ ډیر کله لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دغه جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوو میاشتو نه آمادګي نیولې وه. هره ورځ به مناسبه کوله د کوم ملګري چې په دې کې ډېر زیات دخیل و، هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډېره توجه وسي، له میلمنو سره څنګه هغه وسي، څنګه د هغوی قدردانی وسي، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نه سي، د هغه برخه باید څومره وي، د تمثیل برخه څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نه سي. دا واقعا ډېر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډېر تدبیر سره وکولی سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو او د دې لپاره یوه منظمه پلانګزاري وسوله او د هغه پلانګزاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولی سو چې دغسې غونډه تنظیم کړو.
په نورو وطنونو کې چې دغسې کلتوري غونډې جوړېږي هغو غونډو ته بهرنی میلمانه هم را بدل کیږي چې خپل دغه کلتور نور ته هم وخی چې موږ دغه سلرو دغه سکو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهر میلمانه راغلی وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرنی میلمانه چې هغه د سفارتونو او موږ سره په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ له لرې ولایتونو څخه، له کوزي پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزي خوانه، لیکوالان او شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته یې ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوه نیوکه دا هم وه چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وې؟ کنا ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
موږ ډېر توجه وکړله چې موږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې، دا موږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. موږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري موږ یې له ښار یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بېرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای، زړه یې ښه نه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خواشینونکی ده. موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یوه منظمه پلانګذاري کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغسې جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي.
دغسې کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي، یو څه وشي، بیا ورپسې ډېر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د ودې په اړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشوه، آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي که نه؟ هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي.
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي، خو په هغې زبان سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې، د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خواته، او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي، او دا پې خامخا یو څه تاثیر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي، یعنی پرله پسې دي، هر کال دا جشن لمانځل کیږي، او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز لمانځلي دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑوں پا غگو کن سے آرا شال مہین آیا پستر گڑوں پا غگو کن سے آرا شال مہین آیا جب گن سے چھونا سورے کا حال میں گھوڑا یارا
شہیدان